السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالیو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلې د خړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري تر دونکو دوه میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایی موادو مرستې ورسوي په افغانستان کې د دبليو اف پی د امریکا مسول فلیپی کروپوف پرون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دیس وینټر We can only support 7 million.
په سګانی ژمې کې موږ یوازې د 1 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو. WFP پلان لري چې تر را روانې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 1.8 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.
غلی کوپوف زیاته کړه چې دوی 13 اونۍ یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه خو د دې پیسو یو برخه یې هغه پورونو ته ورکړه چې د تیر کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستي وو. هغه زیاته کړه چې WFP د بودیجې د کمښت له امله تیر کال 840 میلیون اړو کسانو ته د مرستو رسولو پروګرام وزندوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې له 9 میلیون ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام لپاره نشته خبر ورکوي په قطر کې مشته د سفارت شار ظفر کرنده کار پرون پر خپل ایکسپاند لیکلي د دې پروګرام په پرانستون کې غونډه کې لسل افغان فارغانو سره یو ځای ګډون وکړ منمن ډیکر زیاته کړې چې افغان فارغان د اړیکو همکاري او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډیر مهم دی هغه د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیات په اړه څه نه دی لیکلي خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکو په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي لمنځنۍ اسیا څخه د افغانستان لارې جنوبي اسیا د انرژي د لیک د سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خبر شو د ارجمان سایل ویلي دي چې د نړیوال بانک د اعلان په سیمه کې د انرژي د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نه خړه پر دې پروژې د کار د پیا پیل غوښتنه قرغیزستان تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان ترڅنګ د دې پروژې ګډونوال دي په 13 دسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړي وو نګدي دوه اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې لارې لمخې به د کاسازر پروژې د بشپړولو عملی کار پیل شي خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو او راتلونکي کې د هغې د عوایدو چارې بل افغانستان بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت به پکې ښکیل نه وي ورسله هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په وازنې ټیسټ سیالۍ کې د آیرلند پر وړاندې ماته خورا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه په اعلان شوی لوبډله کې په لومړي ځل ځنې ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی یو ورځنیو سیالیو په نوم لړ کې حشمت الله شهیدی رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن رحمت شاه عظمت الله عمرزه اکرام علي خیل محمد نبی ګلبدین نائب ننګیالی خروټه علا محمد غزنفر بلال سمی فضل حق فاروقی نور احمد نوید زدران او فرید احمد شامل دي په احتیاطي لوبغاړو کې سامد ضیاءر رحمان اکبر او شاهد الله کمال تزای ورکل شوه دی د ویلو دا چې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ بعد مارچ په منیټا د عربي متحده اماراتو په شارجه کې پیل شي راپورونه وایي چې د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتیری وژل شوی دی د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره کې په تارمیا ښار کې وشوه د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا سرتیری د عراق پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین په 14 کې وژل شو د بیان پر بنسټ په 14 کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي د عراق دفاع وزیر ثابت عباسی د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی د داعش ډلې د دې برید پړه منلی ده او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کیږي نور نه اړنه دي چې حتما په کور کې د قرنټین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخوانی اصول بدل کړل او ویل د کووید 19 د مثبت نتیجې لته لاسه کول ورسره کچیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا پر زکام یو ورځ اوخت مينو خلک کول شي کار ته ولاړ شي او خپل چارو ته منظم ډول دوام ورکړي دا اعلان داسې مالکي کې چې کووید 19 نور نه د اړوختیا لپاره هغه غوښنه ده چې مخکې وو کووید 19 په خوا په متحده ایالاتونو کې د مړي نو درې ملت خو اوس په لسم ځای کې دی درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو د نورو 19 پروګرامونو ته جلا شوې خو لا غوړاندې څو راپورونه د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي ریچارډ پینټ راپور د دوی پر ضد یو تبلیغاتي حادثه بللی خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره مهم بولی خغلی بینټ د پنځمه پرس په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 1550 غونډه ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقوقو سرغړاوني دوام لري د دې راپور پر وړاندې د خبرګونونو تفصيل واوري
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقوقو ډلو ستایلې د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکسپانه پراته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د شاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکړي د اوسنیو پخوانی وضعیت مقایسه په هدف لیکلی چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکی مالی او روحي مسؤلیت لري، څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای، هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نو موارد زیاتوي چې د بنټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګند هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر پروند بشري حقوقو شورا ته د خپل راپور لوړاندې کول وروسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په محل د افغانستان د بشري حقوقو په چیر بیا د شزو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل په نننی افغانستان کې لشپژم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکې انجونې له تعلیمه بې برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوند دي اندیشې را مستکړي او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه پرول دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د شزو د برخي مرستيالي هیدربار تیر شپه له آزادي رادیو سره په خبرو کې د شغل بنټ د وینا د برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagli Bennett yo muhima waina larala. هغه د چې د وویل د افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه ورېدلې چې له طالبانو سره د لا ژوره تعامل د ټینګولو او د اړیکو د ټینګولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پرمختګ مخکینه شرط وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډلهیز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتی عاملان بیغمه ګرځي. بده ټینګار وکاوه چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د انجونو او شزو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقوقو نوري سرغړونې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامدار لانجه بدل شوه. دا لانجه په کیرو څباندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خند بلل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د زنیو نور لارو په ګډون په نورستان کې لتیرو څو ورځو پر لپسې واوري اوریدونې له عمله د پارون اسادآباد او میلار د ټرافیکو پر مختړل شوې ده. سیمه کې طالب چارواکي وايي نن به په خپل وسایل او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چاره پایل کړي. دراپورنو پر بنسټ د جمعې تر ماخامه پورې په پارون کې یو متر زیاته واوره اوریدلې ده. تفصیلي په دې راپور کې
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چار ریاست مسولین وايي د پنځشنبه ورځې څخه د پر لپسې واوري ورخت استونز سره مخ کړی دی. د دوی په وینا چې په ډیرې ځایونو کې د زیاتې واوري ورخت او خویدنې له امله د پارون اسدآباد عمومي لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمې د ورځې نه اور په شدت سره روان دي. نو د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برق کوچنی راغلی دی او د واور اندازه هم یو متر شل سانتي په اندازه کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دی، که ته انشاءالله دومره واور نشته تر سټاپ پورې واور ډېر ده. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست په ماشینري باندې خپل تخنیک کې ټیم په توسط باندې لار صفایي وکړو. ان شاء الله د ورسته لپاره تر راتګ لپاره به صفایي ترتیب جوړ شي.
د تیرو دوه ورځو په جریان کې د پر لپسې واوري لامل تر اوسه په نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی. خو د کب په لومړۍ نیټه د همدی ولایت نورګرام ولسوالۍ نکرې کلی کې د زیاتې واوري او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږي راخویدلې وي چې په کې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر دیر شو ماشومانو ښځو او سړیو ته مرګ ژوبله وختي وه. د افغانستان سرپرست حکومت مسولین وای د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د شدیدو بارانونو یخې هوا او واورې له امله نه کسان مړه شوي دي، په لسګونو څاروي له منځه تللي دي او د سالنګونو په ګډون ګڼې لارې تړل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او په ایران کې خلکو پرون د ولسی جرګې یا مجلس او د یوې بلې مهمې مقننه څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړې. تمره چې د رایو قسمي نتایج نن اعلان شي، په دې انتخابات کې د خلکو پیکه ګډون هغه مسله ده چې د ډیری څارونکو پام یې ځان ته اړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب یو لسمه د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوری نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده، او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت دوه ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د دې رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې وروسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول، دا لومړني انتخابات و. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې له دې اعتراضونو وروسته خپل لاسه تللی اعتبار بیا ترلاسه کړي، دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي و چې رایه به ور نه کړي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بې مفهومه و. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي و چې انتخابات تحریموي، ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده لوی مذهبي مشر د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایه به ورنه کړي. د څارونکو په نظر بې باوري د ژوند د سختو شرایطو له کبله عمومي نارضایتي او د بشري حقونو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه ګډون علتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې پخوا به د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خپرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یو سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 38.5% ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 40% خلکو رایه ورکړي وي. په یو بل نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون تر سره کړه او د پنځشنبه په ورځ خبره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1 اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رای ورکولو بهیر پیکه و. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2020 کال په فبروري میاشت کې په تیر ځل انتخاباتو کې د 25% خلکو د ګډون اټکل کړی وو، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 43.5% وه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تیر مننه درنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږی استه. زمو خبرونه او زمو په پاڼه هم ژوندې اوریدل شي. ازادي رادیو .com زمو آدرس ده. لږمن سره سم اوس د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي. خو وخت
نیما نړی
اخسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په